السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چارې طاهر روحان مختوري. د خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو روغتیاي خبرونې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې پرون د جزام ناروغي په اړه بحث شوې ده. دا یو ډول جلدی خطرناکه ناروغي ده. دا پروګرام تاسو ته تکراریږي. هله ده چې وایوري ممکن یو ستر زده کړی. د ډاکټر سپ سپارښتنې هم مهمه دي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د پیښور په یوه جمعه کې 14 لکتر لګه او یاتنه ټپیان کړی دی. پولیسو ویلي چې د 14 لکبله د جمعه یو برخه هم نړیدلې او ګمان کېږي چې ګان لمنسکون کې به ترې لاندې شوي وي. په پیښور کې د لیډي ریډینګ روغتون سرچینو ویلي دوی ته د پیښې له ځایه او یا ټپیان ورول شوي دي. د نننۍ 14 دا معلومات لومړني دي او ویره شته چې د مرګ ژوبل په شمیر کې ډیروالی راشي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست پاکستان، جرمني او سویس ته خپل سفر پرون پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی ویست به په دې سفر کې چې تر روان شنبه دوام کوي له شریکانو افغانانو او د خیریه بنسټونو له سازمانونو سره له افغانستان سره په تړلو ګټو سلا مشورې وکړي. د اعلامیې له مخې د طالبانو وروستۍ محدودیتونو نړیواله ټولنه چې له افغانانو سره د مرستې هڅه کوي له فوق العاده چیلنجونو سره مخامخ کړې ده. طالبانو تیره میاشت په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او پوهنتونونو ته یې د نجونو او ښځو تاک هم منع کړ. له کومې نیټې چې طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي 1500 ورځې پوره شوې. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې د وزوان مړی موندل شوی دی. د نجراب ولسوالۍ د امنی قمندانۍ لپاره د طالبانو د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې امیر مولوي حبیب الرحمن انس ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ځوان د طالبانو پوځي غړی هم و. انس زیاته کړې چې د عتیق الله په نوم د دغه ځوان جسد پرون یک شنبه د نجراب ولسوالۍ په څلورمه حوزه کې موندل شوی خو د وژنې انګیزه او لامل تر اوسه نه دی معلوم شوی. د بریتانیا په خوانی صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو ټلیفوني مکالمه کې د میزایل په برید غوښلې دی. د جانسن او پوتین دغه مکالمه د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسي د یرغل په درشل کې وروسته تر هغه شوې و چې جانسن کیف ته تللی وو. رويټرز اجانس له بي بي سي سره د بوریس جانسن د خبرو په حواله ویلي پوتین له دنه په ناتو کې د اوکراین د غړیتوب نظر وپخته او د په جواب کې وویل دا کار به لری راتلونکې ته پاتې نشي. د جانسن په وینا د همدې خبرې په جواب کې پوتین ورته وویل بوریسا زه نه غواړم تاسو زیانمن کړم مګر په یو توغندي سره دا کار به یوه دقیقه یا همدې ته ورته وخت ونیسي. پر اوکراین د روسیې نامواجه یرغله او په دغه جګړه کې له اوکراین د لویدیز پراخ ملاتړ د مسکو او لویدیز ترمنځ اړیکې خړې پړې کړې دي. او د اوکراین د ټانکونو عمله بریتانیا ته ورسېد چې د روسیې په وړاندې د روانې جګړې لپاره وروزل شي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون یک شنبه دا خبر داسې وخت ورکړی چې بریتانیا او د ناتو نورو غړو هیوادونو څو ورځې مخکې اوکراین ته د څه باندې 150 ټانکونو د ورکولو ژمنه وکړه.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خراغلی. هر کال په ټوله نړۍ کې د جنوري وروستۍ یک شنبه د جزام یا لیپروسی د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. جزام یو ډول جلدی یا د پوستکي ناروغي ده چې 140 هیوادونو کې شته او هر کال له 200 ډیر انسانان پرې اخته کیږي. دا ناروغي د درملنې وړ ده او هر کال ورځ ځکه لمانځل کیږي چې خلکو ته یې په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي. په افغانستان کې په جزام یا لیپروسی د اخته کسانو کره شمیر نه دی معلوم. پوښتنې دا دي چې جزام یا لیپروسی څه ډول ناروغي ده، سرچینې کومې دي او انسانان ولې او څه ډول پرې اخته کیږي، آیا جزام د پوستکي یا جلد په خطرناکو ناروغیو کې راځي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ دې پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالرحمن خیرندیش. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ راوهئ او له ډاکټر صاحب خپلې پوښتنې مطرح کړئ. تاسو ته د تماس شمیره اعلانوم. سټډیو سره د مستقیم تماس شمیره ده 00 دوویست یو سلو دولس پنځه څلوېښت صفر یو بلش میرا د چې واتس اپ هم پکې ده صفر صفر څلور سو شل دوویست یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو د ازادۍ راډیو پښتو فیسبوک باندې ته ورشي. هلته هم پښتنه ستاسو تاسو کولی شئ چې هلته هم خپل پښتنه او کوم نظر لرئ راته پوسټ کوي موږ به په دې خبرونه کې بحث پیوکو او له ډاکټر صاحب نه به تاسو پښتنه وپوښتو. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی ستړي مشي ډاکټر صاحب خیراندیش راځي په فایل کې اوریدونکو ته دغه جزام ناروغي تعریف کو دا څه ډول ناروغي ده اولی ورته جزام وای.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سلامونا تاسو ته د ازادي ریډیو ټول او ریډونکو ته تاسو تخنیکی همکاران خدای دې وکړي چې ښه جوړ صحتمند وسی او د جلدی امراض او تمام امراض جسمی او روحي امراض نن خدای تاسو او ټول او ریډونکو په امان کې وساته خوشاله وسی.
مننه ډاکټر صاحب پوښتنه مې هم دا و چې جزام ناروغي څه ډول تعریفولای شو او اوریدونکو باید په دې پوه شي چې والدې ناروغي ته جزام وایي. آیا په افغانستان کې کوم بل اصطلاح هم د ناروغي ته کارول کیږي او کنه هم دغه عربي او لاتین نوم لري؟
صحیح ډیر ښه سوال. جزام ناروغي چې په عربي کې ورته جزام ویل شي او په تبی استلا کې ورته لپروسی ویل شي دا یو جلدی ناروغي ده، نه یوازې جلدی ناروغي بلکې عصبي رشتو ناروغي هم ده. دا یو مزمنه بکتریایي ناروغي ده. مزمنه مطلب دا ده چې ډیری نه وي او بکتریا یو بکتریا ده چې دا خطر ویری شي مایکو بکتریم لپره. مایکو بکتریم لپره هغه بکتریا ده چې د هغه د وجنه د جزام مرض را پیدا کیږي. د جزام مرض اول عصبي رشتو باندې لګیږي چې خصوصا پریفری چې کوم نرف وی پریفرال نرف چې النر یا میډین یا ریډیال نرف دی یا په مخ باندې چې کوم نرفونه دی یو او بل په پوستکي باندې د پوستکي په خاص ځایونو باندې یو به حسی رامنځته شي او به حسی سره سره پوستکی خپل رنگ د لاس ورکی او رنگ تدکیږي یا کم کیږي.
ښه ډاکټر صاحب تاسو دغه ناروغي تشریح کوي زه فکر کوم ابعاد بیخي زیات دي او دا داسې ناروغي ده چې ممکن ډیر کسانه پاره پوي نه وي ځکه په افغانستان کې تر ډیره جلدی ناروغي مشهور دي اما دغه مشخص د جزام پاره ممکن ته خلکو اما په هوای ډیر کم وي ځکه هر کال همدغه ورځ د جنوري وروستي یک شنبه په نړۍ کې منځل کیږي ترڅو خلک دغه ناروغي پاره باندې اما په هوای تر لاسه کی. راځي لګ نخونی خانو باندې تم شو د جلد له نورو ناروغیو سره د جزام توپیر په څه کې دی او آیا د جلد یو خطرناک ناروغي ورته ویلی شو جزام ته؟
جزام خود جلد یو خطرناک ناروغي ده اما خوشبختانه چې ډیرو کم خلکو ته کیږي لکه په ټوله دنیا کې پر ایر لکه 2 لکه کسان په دې باندې مبتلا کیږي او زیاتره چې دا دی په انډیا، انډونیشیا، برازیل په دې ملکونو کې زیات کتل کیږي. الحمدلله چې افغانستان کې د کیسز ډیر زیات کم دي. د نورو امراضونه بلې فرق ډیر زیات لري. ما تاسو ته ورې مهمه خبره وکړه چې په دې کې عصبي رشتې انوالف کیږي لکه په دې کې زیان تاسو د مریض عصبي رشتو ته رسیږي او هم جلد ته رسیږي. که نور امراض ته جلدی هم وګورو په هغه کې جلد ته نقصان رسیږي، رنګ یې دغه څنګه ته تدکیږي یا نور مشکلات چې په دې کې وي په هغه نور امراض کې هم کتل کیږي. خو په نور امراضو کې بیا عصبي رشتې دومره نه افیکټ کیږي. او بل دا چې جزام مرض دومره خطرناک مرض دی چې تاسو که وګورئ پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم د دینه پناه غوسته ده لکه چې کومه دوای د امراضو په باره کې کړي هغه امراضو کې مشخصا دو جلدی امراض دي او یو عصبي مرض دی چې وي اللهم اعوذ بك من البرص والجنون والجزام. خدای ما ته پناه راکړي د برسنه د ویټلایګو یا د برګی مرزنه او د جنون نه د لیونتوب د عصبی ناروغی او بل جغام یعنی د لپروسی مرض نه خدای پاک ماته امان راکی او سایر د نور امراتونه هم. نو دین دا ظاهریږي چې پیغمبر علیه السلام چې دینه پناه غوښته دا څومره خطرناک مرض دی، د دې اختلاطات څومره دي، دې کې مریض په تشویش کېږي څومره، دې کې مریض کم کم اعضای نور د لاسه ورکولو امکان شته چې اعضای نور د لاسه ورکړي، په دې باندې خو په اختلاطاتو باندې او په دې باندې چې کوم اعضا د لاسه ورکړي په دې باندې به انشاءالله تفصیل هم خبره کوو. لپروسی مرض یا د جفام مرض هر یو چا کې قتل کېدو امکان شته، په هر چا کې پیدا کېدو امکان شته، داسې نه ده چې یو خاص عمر ورته مشخص وي، خو زیادتر چې دی دا داسې دیارلس کلن څوارلس کلن هلکانو کې، دیرش کلن څلوېښت کلن خلکو کې، نارینه او زنانه دواړو کې قتل کېږي. عمر لکه په دې کې مطلب ته ویل هر یو اقوامو کې هر یو جنس کې قتل کېږي، که هغه امریکنی دی، که هغه تور دی، که هغه سپین دی، که هغه غنم رنگ دی، که هر قسم مریض وي، خو هغه کې د جذام مرض کتو امکان شته. ولې چې دغه مایکوبیکټیریم لیپری یا د دې چې کوم میکروب دی دا په هر ځای باندې امکان لري چې هر چاته وشي، ځکه چې دا په خاوره کې د خاورې نه هم انسان ته راوړېدلو امکان شته چې انتشار وکړي، او یا چې یو بل روغ سړی یو بل چاته لګېدلی وي د هغه پرنجې وکړي یا ټوخی وکړي یا هغه شیزونه چې د نورو خلکو وي هغه استعمال کړي، مثلا کمپل، روجایی، رویکاش، دا شیزونه نه د انتقالېدو امکان شته دی.
بله، او ډاکټر صاحب او مهرباني مخې راځي په دې لږ تم شو چې عمده نښې نښانې څه دي، څه ډول یو کس پوه شي؟ تاسو وایئ چې که څه هم په افغانستان کې د جزام ناروغي پیښې ډېرې کمې دي، اما د دې لپاره چې یوه خطرناکه ناروغي ده، ښه ده چې اورېدونکي په نښو نښانو هم پوه شي. لومړنۍ نښې نښانې څه دي؟ د جل په کوم برخه باندې مثلا لومړی دا نښې راظاهرېږي، او کنه امکان شته چې هر برخه مثلا لاس پخې ورنونه د شاتخته د غذایو کې را ظاهر شي؟
زیاده تر چې قتل کیږي په مخ باندې، په لاسونو باندې، په خپو باندې قتل کیږي، درې عمده خبرې دي چې دې کې موږ سره په تشخیص کې کومک کولی شي، د کارډینل ساين ویلی شي. هغه نښې دا دي چې یو پوستکی خپل حس د لاسه ورکوي، خپل رنگ هم د لاسه ورکوي، مریض نه پوهیږي چې دا دغه پوستکی چې کوم دی باندې دغه جذام مرض لګېدلی وي، دلته دا ګرم دی، یخ دی، لکه ټمپریچر یا درجه حرارت نشي حس کولی. که تاسو د هغه لاس ونیسئ د هغه منطقه، هغه وایي چې زه هیڅ نه حس کوم چې دا ستاسو لاس ګرم دی یا تاسو ما باندې لاس یخی دی یا بل ابجیکټ هم ایښی دی که نه دی، هغه ته بیخي پته نه لګي. بله دا چې هغه چې کوم عصبي رشتې دي دا غټې شي او پوستکی ورسره ډبل هم شي، عصبي رشتې ورسره ډبل شي. او یو بل ټیسټ دی چې دا اے ایف پی ورته وایي، کله چې دا هم مثبت راشي نو امکان شته چې دغه مریض ته د جذام مرض لګېدلی وي. خو یوازې د ټیسټ خبره نه ده، دا چې کومې خبرې ما وکړې چې خپله عصبي رشتې انوالف شي، غټ شي، ډبل شي پوستکی، پوستکی خپل رنگ بدل کړي او ورسره هیڅ د لاسه ورکي. که فشار ورکوي تاسو د دې پوستکي ته، دې په فشار باندې نه پوهېږي چې فشار ورکول شوی دی. کلکشن چونګار پې ولګوئ یا چوندي چې ورته وایي چونډار پې ولګي، نو دې په درد باندې هم نه پوهېږي چې معمولي شانتې ورته که زور هم ورکړي هغه وایي نه درد نه شم احساسولی. نو دې مریض ته بیا د جذام مرض لګېدلی وي. خو تشخیص سل فیصده مونږه هغه وخت کولی شو چې مونږه یو ټوټه واخلو یا بایوپسي واخلو. بایوپسي دا څه ده چې د پوستکي نه معمولي ټوټه واغستلی شي، د هغه یو اعضاونه چې مونږ په هغه باندې مشکوک یو دا هغه نه ټوټه واغستلی شي، پیتالوجیست هغه ټیسټ وکړي د هغې، او بیا د هغه نه بعد مریض ته وایي چې او تاته دا مرض شته، د جذام مرض شته یا بلکې مرض تاته شته. په بایوپسي باندې مونږ دا زیات تر پته لګولی شو. بل یو ټیسټ دی چې دې ته مونږ پی سی آر وایو. په پی سی آر کې هم مونږ دا معلومېدلو امکان شته، په دې کې مونږ دا تشخیصولی شو. همیشه چې مونږ کله سل فیصد مریض ته وایو چې تا ته دا تکلیف دی، د هغه تشخیص مونږ هم کلینیکلی کوو چې مریض ته وګورو او د نښو نښانې پکې ظاهرې شي. د نښو نښانو نه علاوه که مونږ پوه هم شو چې دغه جذام مرض دی، چونکې داسې یو مرض دی چې ډېر داسې نایابه دی، کم خلکو کې قتل کېږي، خطرناک مرض دی، نو خپل کنفرمیشن دپاره یا دقیق معلوماتو دپاره لیب ټیسټ هم کوو. دغه نه بعد یم لیستوی چې تاسو ته د جزام مرض شته. البته نه خې نه خانی چې دغه ما تاسو ته ویل چې دې کې پته ولګي نو بیا کنفرمیشن کې دی شي.
بله کور ودان ډاکټر سپرازی چې اوریدونکو ته لګزره نوبت ورکو، اوریدونکو ته به د تماس شمیرې هم اعلان کو، په فیسبوک کې هم ځینې پوښتنې مطرح کړې دي. اوریدونکو له سټوډیو سره د تماس مستقیمه شمیره ده 00 420 112 15 41 01. بل نړیواله شمیره ده چې واتس اپ هم پکې دی 00 420 112 15 41. په دې اله چې اړیکه ونیسي او له ډاکټر صاحب خپل پوښتنې مطرح کړي. ډاکټر صاحب، دلته یو اوریدونکو رحمت الله غازی د ازادۍ رادیو پر پښتو فیسبوک پاڼه پوښتنه کړې ده، وایي دا ناروغي په کوم علت انسان ته پیدا کیږي او اصلي سرچینه یې څه ده؟
علت مطاف توازی په د پروګرام په شروع کې ویل چې دغه بکتریا ده، مختلف بکتریاګان د مختلف امراضو د پاره دي، مختلف وایرسونه د مختلف امراضو باعث جوړیږي. دغه ته دا چې کوم مایکرو بکتریم لپرې ده، دغه انتان ورته ویل شو یا بکتریا ویل شو، دغه د لپرسی یا د جذام د مرض باعث دی. دا په کوم ځای کې زیاتره قتل کیږي؟ په خاور کې قتل کیږي، او نور د دې چې کوم ریزروایر وي هغه نور حیوانات، باب حیوانات دي چې هغه الحمدلله په افغانستان کې نشته، هغه حیوانات هم د دې ریزروایر کې دي شي چې په هغه کې وي دا غونه بیا انسان ته انتقالیږي. اما اصل د دې چې کوم هوست یا د دې ریزروایر دی هغه سایل یا خاور ده چې په خاور کې قتل کیږي.
ښه ډاکټر صاحب، کور ودان مننه. یو اوریدونکو هم اړیکه نیسي، کوشش کوي چې سټوډیو سره وصل شي. اوریدونکو که زموږ غاغوري اړیکه ونیسي، موږ کولای شو چې تاسو پوښتنه ځواب کو، او ډاکټر صاحب هم ستاسو چې که تاسو چیرته مطمئن نه یئ، ډاکټر صاحب کیدای شي وضاحت درنو غواړي. اوریدونکو ته ورزو سټوډیو ته وصل دی، سړی مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. ښه تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه پرې شو. مصطفی شینواری ډاکټر صاحب پوښتنه کړي، وای د شنوار ولسوالۍ نه یم. ډاکټر صاحب نن پوښتنه داده چې دا ناروغي ساري ده، او که څنګه، او که ساري وي نو څنګه ځان ترې وژغورو؟
ډېر ښه سوال کړی جناب شنواری صاحب. بله، دوی ته ویلی شي هایلی کنټیجس، ځکه ساري خوده خو ډېره زیاته ساري ده. لکه کم مریض شو د جوام په مرض باندې اخته شوی، د دې ډیر زیات امکانات شته چې نور سالم خلک، روغ رمټ خلک هم په دې مرض باندې اخته کی. هغه په کومه طریقه باندې؟ هغه په ډایرکټ کنټیکټ هم کیږي، که تاسو لاس ملاوه یا هغه مریض سره، یعنی لیکيږي یا یو ځکه دغه کم شیزونه سامان چې هغه استعمالوي دغه تاسو استعمالوي، او یا هغه مریض ته ترنجې کیږي یا اتسا ورته وي کنه یا ټوخیږي. د لارونه امکان لري چې د هغه مریض چې کوم ناروغ لري هغه نه روغ مریض ته دا انتقال وکړي، دغه میکروب. د میکروب چې انتقال وکړي نو بیا الته کې یو خدای د خپل وخت زمانی هغه وخت زمان تیر کی، بیا ورو هغه نخې نخانی پکې ظاهر شي، او نخې نخانی چې ظاهر شي او بیا په وخت باندې تداوی ونی شي، نو نور اختلالات او نور مشکلات هم ټول اعضاءو ته نه یوازې پوستکی او عصبي رشتو ته، بلکې ټول اعضاءو ته خپل نخې نخانی د ظاهرې دونه بعد نقصانات هم رسولی شي. او بل دا چې دا بعضی حشرات هم د انتقال اولو باعث جوړې دي شي. بعضی حشرات چې د یو دکې کینی بیا بل دکې کینی، نو چې کوم ځی باندې دغه میکروب وي یا په کوم انسان باندې چې دغه میکروب وي دغه نه چې دې ته راشي، بعد دینه روغ انسان ته د انتقال ذریعہ جوړې دي چې دغه حشرات. یا یو ځی کې تیزه هوایي، که تیزه هوایي چې کوم ځی کې دغه انسان ته دا تکلیف شوی یا دغه مرض ورته پیدا شوی، دغه تیزه هوا هم د میکروب ډیر ورکوټ میکروب دي، دغه میکروب دی یو ځی نه راخلي بل دي ته راوړي، او د انتشار باعث دغه هوا هم جوړې دي شي، ځکه چې دې ته ایئر بون انفیکشن ځکه هم ورته وي چې دا د هوا نه هم جوړ شوی. لکه هوا یو ځینې بل دي ته دغه څنګه چې دا د ګلانو د بوټي یا ګلان چې موږ ګورو، ګلان چې کله هوا لګیږي نو د یو ځینې بل دي ته هغه دانی غورځيږي، هغه پولن غورځيږي، نو دغه شانتي دا میکروب هم دي د یو ځینې بل دي ته انتشار هم کولی شي، د هوا په ترو او یا په ټوخي سره یا نور سره ډایرکټ کنټیکټ.
بله، یعنی د لپاره چې کوم کس دغه ډول ناروغ لري باید ډیر محافظت لري وکړي ترڅو نور کسان ترې په امان کې پاتې شي. ورسره بلک په دې هم خبرې وکړو چې له ناروغ سره څه ډول چلند وکړو ترڅو مسؤل پاتې شي، نور کسان ته د مریضي انتقال نشي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرش ساته اوریدلای شي. د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس یو اوریدونکی په ټلیفون کې هڅه کوي چې سټډیو سره وصل شي. ستړي مشي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
ابلې لودین سازما سلامونه د تاته ورسې تاسو ملما درون ملما ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه زه وړاندې کوم. قاری محمد ایوب پښتون هم د جوزجان
ښه مهرباني وکړئ. قاری صاحب پښتون ستړي مشي تاسو اتمن زموږ خبرونه اوریدلې ده چې نن موږ
و تاسو خبرونه همیشه اورم دایمي همکار مو.
مهرباني مهرباني پښتون صاحب
زمينه سره ساتي او زمينه سره لرو ان شاء الله. د ډاکټر صاحب مې اوس دوه پښتنې دي. اوله پښتنه خو مې دا ده چې دغه د جزام ناروغي یعنی دا جلدي تکلیف دی په حساب زموږ په عربي کې دغه جلدي ناروغي یو رقم ناروغي ده چې دا پیس موږ ورته وایي په عربي کې ابرس ورته وایي. دغه د جزام ناروغي هغه ده کنه ده او دغه ناروغي چې چاته ولګیږي دا ساري ده کنه ده او په ماشومانو کې هم پیدا کیږي کنه پیدا کیږي. او بل خبره بل پښتنه مې دا ده چې دغه ناروغي دغه د نور ناروغي چې دي یو رقم غذا او پرېست ارتیا لري یا پردن تداوی ته ارتیا لري. دغه ناروغي هم غذا او یعنی غذا او پرېست ارتیا لري کنه لري.
کور ودان قاری صاحب پښتون ډیره ډیره مننه چې اړیکه مو ونی ولا سټډیو سره. ډاکټر صاحب مهرباني تاسو د پښتون صاحب پښتنات من ځان سره یادښت کړي پښتون صاحب ته جواب ورکړي بیا به هم داسې مختزو.
بله کوم مرض چې قاری صاحب جناب قاری صاحب یاد کو چې برس یا ویتلایګو یا برګی چې ورته وایي آیا هغه دې سره لینک لري یا نه لري؟ نه کاملا دی او بل نه بيخي متفاوت دی. لکه دی او بل نه داسې ده چې د ځمکې او اسمان فرق دی. هغه ځکه چې د جذام چې مرض دی د جذام یا لپروسی دا د میکروب نه کیږي. صحیح ده چې ډېره په عام اصطلاح کې درته وایم دا د بیکټیریا میکروب نه کیږي او ویټلایګو یا برس چې دی سپین داغونه چې پیدا کیږي هغه بیخي معافیت د وجود د آټوامیون ډیزیز دی. لکه مطلب دا دی چې دا هغه علتونه نور څه کیدی شي خو میکروب نشي کیدی. دا هغه ځان خپل مختلف علتونه دي نو دې کې او هغه کې د ځمکې او اسمان فرق دی. بله هاو
ښه مننه ډاکټر صاحب. د خوړو په اړه هم پوښتنه وکړه وای ناروغ ته څه ډول خواړه ښه دي او آیا څه پرهیز هم لري کنه ناروغي؟
په دوانو امراضو کې خصوصا زبر درته د پیس د مرضو یم چې په دې کې یو 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 عقیده ده چې جوړه شوې ده یو فکر به خلکو دا چې جوړ شوې ده چې په دې کې کوم سپین خوراکونه وکو یا مطلب د مایغ وخو خرو یا پي وسکو یا ماستو خرو دې سره به زمونږ تکلیف زیات شي. البته دې سره تکلیف زیاتیږي نه خو د کمیدو امکان شته. نو په دې کې هیڅ قسم پرېز نه وي. دومره نه چې کوم غوړ خوراکونه تیز خوراکونه دا نارمل مونږ هر یو مریض ته او هر یو روغ ته وایو چې ډېر نه کوي که حد نه زیات غوړ خوري دام نقص کوي که حد نه زیات شکر خوري که روغ سړی وي که ناروغي هغه ته نقص کوي. البته په دې کې کوم خاص پرېز مونږ نه ورکو نه په جذام کې او نه په پیس مرض کې هیڅ قسم پرېز نه ورکو. حلال خوراک کول شي صحیح خوراک اغه چې کوم متوازن غذا ده یا بیلنس دایټ چې ورته وي اغه دې په نظر کې ونیسي نو ان شاء الله د خوراک د طرف نه به څه مشکل ورته نه وي. د پرهیز ورته موږ قطن په دې کې هیڅ قسم پرهیز نه توصیه کوو مریض ته.
بله مننه ډاکټر صاحب. نجما امین خور پر فیسبوک لیکلی البته د حافظ مناوی رحمت الله علیه وینا ذکر کړي تاسو مخکې هم ورته په دعا کې اشاره وکړه چې یو مسنونه دعا ده چې تاسو مخکې قرات کړئ چې همغه اعوذ بک من البرس والجنون والجزام ومن سيء الاسقام په دې لچما سم د لوستي وي. د هم پښتنه کړي وای د جزام یا وبا ناروغي څخه ويره پر مسلمان واجب ده. تاریخچه څخه آیا کوم وخت لکه د کورونا په څیر د جزام وبا هم راغلی و پر خلکو باندې؟ ځکه دا سې کاریل دی نه خونی خانو لزان ساتنه تری واجب ده چې انسانان فکر کوم د تاریخ په اوږدو کې زیانمن کړي دي د جزام وبا.
بله د څه ده که د جزام ته هنسن ډیزیز هم ویل شي د هنسن مرض
هنسن یو ډاکټر او چې هغه دا په اول ځل چې کتل او هغه دغه ویلی وو چې دا د یو مرض دی، داسې میکروب نه کیږي، نو هغه لپاره بیا تداوی پیدا کړی وه. داغه د لپاره چې بیا تداوی پیدا شوی و، داغه نه بعد په دې باندې د هنسن مرض نوم کیښل شو، داغه ډاکټر نوم په دې باندې کیښل شو. نو ته بند دې مرض نه، د هر یو مرض نه ځان ساتنه دا خو واجب دی، ځکه چې ځان جانش کدن فرض است کنه. نو دا خو ضروری ده چې د هر مرض نه سره ځان وساتي. خو په کال 1971 کې هنسن دغه مرض را کشف کړی او کشف کړی داسې و چې د دغې کشف خو د پخوانه دا مرض و، خو البته دې داسې کړی و چې دغه بکتریا یې پیدا کړې وه، چې د دغه بکتریا د وجې نه دغه مرض را پیدا کیږي. د دې نه وړاندې د مرض معلوم نه و چې کیږي، هم ولې کیږي، تداوی نه وه. لکه څنګه چې مونږ ګورو د کرونا ناروغۍ راغله، کرونا ناروغۍ چې یو کال 2021 کې خلک دا فکر چې ټول حیران کړل، نو اوس دغه واکسین پیدا شو. د دې نه وړاندې دغه واکسین نه و. نو دغه شانتې دا مرض هم مخکې لا علاج وه، خو په داسې 1974 کال کې چې کله دا تشخیص شو، د دې علت معلوم شو، نو د هغه علاج هم پیدا شو. او اوس یې ښه ښکلی تداوی هم ده او وقایه هم ده. د تداوي لارې چارو باندې به هم خبره کوو او د وقایي لارې چارو باندې به هم خبره کوو.
و په دې به ډاکټر صاحب خبرې کوو. دغه نښه نښانو کې او بل پوښتنه چې ما ته پیدا ده، ما چې کله مقاله کتلې سهار چې راغلم او غوښتل مې چې په دې موضوع خبرې وکم، بیلابیل عکسونه ما ته په انټرنیټ کې مخ ته راغلل. مثلا یو انځور داسې دی چې هلته د یو ناروغ ګوتې پرېدي او ورسره لیکل شوي چې جزام ناروغي ده. دا معنی چې ګوتې پرې شوي دي، وروسته دی چې بے سده شوي دي، ګوتې ورته ډاکټر صاحبانو پرې کړي دي. تاسو هم ویل چې جلد به حصہ کیږي. او بل مې ولیدل چې په مخ باندې د داسې دانو شکل لري چې د پوست لاندې دغه دانه مختزي. مثلا دغه نور دانی چې د سپین سر لري معمولا یا سور سر لري، دا داسې دانی دي چې د پوست دننه دي، لکه د پوست دننه دي چې د مایو یو دانه نه وستري یا هم د جوار یو دانه دننه نه وستري وي. یعنی فزیکی او ظاهری بڼه تر رقم د پوست یوازې رنگ تبدیلی او کنه ممکن دانی یا بخار هم پروخیزي.
ګوره په دې کې مختلف اقسام دي. کمنګو ګورو د لپریسی یو ټوبرکولایټ لپریسی دا یو بارډر لاین دی، یو لپرمیټس دی. لکه د دې خپل اقسام دي، هر یو ځان خپل یو پریزنټیشن ورکي. صحیح ده. کمنګا ټوبرکولایټ جزام ته وګورو، په دې کې دا سی وی چې دا غ پوستکی سور شي او یو یا دوه دانی داغونه یا دغه شانتی دانی وي. صحیح ده. کبل قسم ته مونږ راشو چې بارډر لاین ورته وی دي، چې په دې کې 15 قسمه دانو پوری وي. شل دانی هم په مخ باندې کتل کیږي، خو هغه دانی ځان ته یو خاص پریزنټیشن لري، لکه ناډیول په فارم کې وي او یا د پیپیول په فارم کې وي، یو رنگي پریزنټیشن نیوي. او یو قسمه ده چې مختلف رنگونه لري، مختلف اقسام لري، یو ورکوټي وي، یو غټ وي. پړومبي کې کومه خبر وکړه د ټوبرکولایټ کنه، او قسمونه ته مونږ راغلو چې تاسو په سوال ډېر خپل واضح ځواب ته وایم. په دې کې دا سی وی چې هغه انسان چې کله خوله کې د خوله هم بیا په دې مرض کې نه کوي، دا قسم لپراسي چې دا قسم جزام چې په انسان باندې ولګي، په دې کې هم عصبي رشتې د کار نه لاړ شي. صحیح ده. او کله چې لاس ورته وډونه په دې کې بیا درد کوي، نور اقسامو کې بیا درد نه، خو په دې کې بیا عصبي رشتې د درد کوي، رنگ هم بدل شي. خو ورسره ورسره چې کوم خولوي نو مریض بیا بالکل خوله نه کوي، هغه زیونه داسې به هیڅ شوی چې هغه د خولې چې کوم هغه مسامونه دي هغه هم د لاس تلي. لکه تاسو هغه خبره فائده چې نه یوازې د پوستکه برنې حصہ پکې مبتلاوي، بلکې لاندینه حصے هم پکې زورولي خراب کړی وي. بل قسم دا زده چې بیس لاین ورته ویل شي، بارډر لاین. په بارډر لاین کې به داسې وي چې پوره دا چې کوم عصبي رشته وي دا یې ټوله نیولي، لکه عصبي رشته یو ځکه نه په مختلف ځایونو کې باندې نیولي. تاسو چې یو عکس خبره وکړه چې لاسونه قطع دي، بلې، په دې کې دغه میکروب عصبي رشتو ته لاړ شي، د عصبي رشتو نه بالکل اډوکو ته هم راشي او بون ریزربشن کېږي. بون ریزربشن څه ته وایي؟ چې اډوکې وراسته شي او اډوکې وخوړل شي. نو دې کې به امکان شته چې اډوکي بالکل کمزوري شي، عضلات شخ پاتې شي، عضلات به هیڅ شي، عضلات شل شي بيخي.
حتی پیرالیسس کېدو امکان هم شته، نو هغه د وجې نه شته کوم عکس کتلې دی هغه صحیح ده. په لیپرسي کې داسې کیږي چې لاسونه او دغه بیخي فلج شي، لاسونه او عضلات فلج شي.
بله، یعنی بڼې بیلابیل دي. ډاکټر صاحب، وروسته د درملنې په امکاناتو او دا چې په افغانستان کې څنګه تشخیص کیږي، د تشخیص امکانات څومره دي، په دې به هم لکتم شو. خو په دې بحث کې پاتې کیږي، تاسو ویل چې د انتقال امکانات ډیر چټک دي او ډیر په اسانه انتقالیږي، لکه د کورونا وایروس یا لکه نور باز وایروسونه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ناروغي څنګه وساتل شي؟ مثلا په افغانستان کې یو څوک د جزام ناروغي ناروغ لري، او خو په هیګو هم چې د ناروغي بلته په اسانه انتقالیږي، له ناروغ سره څه ډول چلند وسی او څنګه مسؤل وساتل شي؟
د ناروغ سره چلند اول خود ناروغ ته ډیر ښه ډاډ ورکړل شي، ځکه چې دا ډاډ ورکول هم د تبابت د نگانه یو غاټه برخه ده. د تبابت د تداوی بلکې یو برخه ده، د وقایع یو برخه ده، ځکه چې د کې کومه مریض ته ډاډ ورنکو مریض به خیر نه بیری. مریض ته به دا وایو چې ستا تداوی امکان لري، وستاسو تداوی د پخوا په شان نه ده چې د مرض نه د جزام نه به خلک منع کېدل. الحمدلله تداوی هم شته، وقایع هم شته. بل دا چې د مریض چې کوم شیدونه استعمالوي، دغه نه به مونږ صرف نظر وکړو چې هغه د مونږ استعمال نکو. کوم کس چې مریض ته ورځي، هغه انټیسپټیک میئرز یا ضد عفونی او سینیټایزر دا شیدونه د استعمال کړي، او ورسره د ماسک نه استعمال وکړي چې اچھا هغه د انتشار هغه لارې کمی شي. البته ختمېږي خو نه شي، خو دومره ده چې د یو نه بل ته ونه لګي. نو د ماسک استعمال ډیره ضروری ده په دې کې، او چې کله مریض که پرنجه کوي یا ټوخیږي یا یو ځکه لاړې توکي، نو کوشش دی وکړي چې ګوشه دی وتوکي. لکه هر ځکه بعضې کسان عادت وي چې په هر ځکه لاړې توکي، نو دا زیاته دی. یو طرف ته دي شي او لاړې دی وتوکي، که ټوخیږي خولې ته د لاس ونیسي یا د خولې ته رومال ونیسي، او هغه رومال یا هغه دستمال چې دی استعمالوي بل څوک دی بیا استعمال نه کړي، نو دغه لارې چارې د مخنیوي لپاره دي. او بله دا چې اوس الحمدلله ویکسین د دې لپاره شته، د کم خو البته ویکسین د مخنیوي لپاره دی چې یو ځل مرض ولګېدو نو بیا هغه تداوی غواړي، هغه ویکسین نه غواړي. بی سی جی ویکسین ورته ویلی شي چې دا په نور ډیزیز کې هم ورته، نو په دې کې هم ورکول کیږي. بی سی جی ویکسین سره مخنیوي کیږي، څنګه چې د پولیو ویکسین دی، نور ویکسینونه دي. نو بی سی جی ویکسین د جزام مرض لپاره ورکول کیږي.
بله،
البته د وقایع په تور باندې، او د وقایع په تور باندې نور بعض انټي بایوټیک هم ورکول کیږي د وړاندې نه.
او مننه ډاکټر صاحب، راځي یو اوریدونکو ته ورسو چې منتظر پاتې نشي، هڅه کوي چې رادیو سره وصل شي. سړی مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
سلامونه صد الله دلین تاسو او ټکنیکي همکار او ډاکټر صاحب ته وایم.
مهرباني، سړی مشي کوم ځای نه مالک نیولې، او تاسو د جزام ناروغي په اړه څه پوښتنه لرئ؟
د خلمنونه څنګه نو سړی سمه اړیکه نیولې ده، فاروق ورداګ يم.
خا مهرباني وکي ورداک صاحب، لسنګین ستړي مشي، تاسو څه وایي د خبرونه پاره؟
خیر ویسه دا ډاکټر صاحب، څنګه ما دا پښتنه ده چې دا د غوړي په موسم کې زما پر د لاسو باندې دا یا پر دا ګوتو دا سی سپین دا نه راښکار کیږي، بیا یې څومر ما دا به تور کې بیا یو او تا به دا بیا راپوت سينو. دا پښتنه مې و
ډاکټر صاحب، کولای شي چې له ورداګ ورور نه ځینې پښتنې وکړي؟ دغه پښتنې زما سر په خلاصو فکر کوم یو څه جزئیات به لري، مهرباني.
بله، دا سپین چې کوم دانې ساسه په لاسونو باندې راځي، د لاسونو په تلی باندې راځي، په خپو باندې راځي کنه په بل ځای باندې مشته؟
نه، بس یوازې پر دا ګوتو پر د لاسو راځي.
په ګوتو او د لاسونو باندې، د لاسونو په تلو باندې، او پدې کې منځ کې او به وی کني وی خارخ کوي ته نه کوي،
بس دغه کې دا شي خارخ کوي تا نه دا شي وبن کني کې کوي، بس پینې دانی چې کښنه کې دا پوسټ په باندې کې سره وځي.
ها، کم دستکش یا دستانه و غیره خود تاسو نه استعمالوي یا بل کم د څه کم شیز نه خود تاسو استفاده نه کوي مثلا کیمیاوي مواد یا داسې کم شیزونه
یا دا چې دغه څه د استفاده نه کوو داس دسکلو داس یو وخت وخت لپاره د زیات پر پښتون باندې دوا پاشو
څه دوا د استفاده کړی دا کنه دا و کړی
دلته یو رقم صابون وو هغه چې په استفاده کې یو رکی بس لري بیرته بیا چې خلاص بیا به بیا هغه دانی راپورت کړی
سلامات
اوسه ډاکټر صاحب او فاروق ورداګ ور فکر کوم سنگین نیړی کني ولې وای کور ودان ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ راځي خی ورداګ ورور ته د پښتنه جواب کړي د وړي پر محل په لاسونو باندې سپینې دانې راخیزي کله وای ورکیږي کله راخیزي چې ورته تکلیف دی څه وای تاسو سره خبرې هم وکړي ممکن نور کسان هم چې په اطراف کې ژوند کوي او وړي کې دوی سره کاروي زراعت تا یا خپلو کرنو باندې سره استفاده کوي اکثره ځایونو کې د غسر هم پلاستونو باندې یا کیمیاوي مواد هم چې استفاده کیږي بل دي چې د سکه شی واچوي د غس په خلاص لاس باندې استفاده کیږي ډاکټر صاحب مهرباني
دلته د درې خبرې دي یو خبره خداده چې تاسو به کم شي سره دلته حساسیت کړی وي یا به کیمیاوي مواد وي یا به کم زراعتي کم شوي چې هغه په کیمیاوي موادو کې راځي خودسته چې زیاده تر په لاسونو باندې تاسو کوم پکچر مونږ ته خودو لکه مونږ کوم خبره او تاریخ چر راکړه دې ته یو تکلیف دی چې د ډیس هایډراتیک اگزیما په نوم باندې دی چې په عام استفاده ته اگزیما ویلی شي یا په فارسی کې ورته چې اگزیم وایي خلک نو دا یو قسم د حساسیت یو قسم خاص قسم دی د دې لپاره تاسو تشویش مکه وای صرف دومره دا چې یو کریم چې تاسو درکړی شي نو ان شاء الله دا خارښت او حساسیت به دمن زړه شي خو د دې امکان شته چې دا واپس هم تاسو ته راپیدا شي لکه سل چې ته دې او ریکارډ امکانم لکه وعده مونږ مې سره نشو کولای البته چې تاسو متخصص ته لار شي خاص کریم د دې لپاره چې کله هغه تاسو درکړي شي خو بیا هم چې هغه وګوري چې آیا کوم تشخیص شما کړي کاغو هم دغه تشخیص وکړو بیا به تاسو ته یو کریم درکړي هغه نه استفاده وکړي ان شاء الله ولدين چې خارښت پم خشي او چې کوم تناکی دي دابم د منځ لار شي کچرته کوم شي سره حساسیت کړي د الرجن یا د کوم مواد سره حساسیت کړي دا غنم صرف نظر وکړي دا غنم ځان لري وساتي کچرته دستانې یا د سکشي و غیره تاسو واچوي په وخت لپاره دا غنم تیر شي ځکه چې کوم خلک چې هغه چی دلته کې دا سویټ ریټنشن کیږي یا مطلب خواله د ترجمه کیږي چې کله خواله د ترجمه شي دا غد وته لار نه چې د وته لار نه نو بیا هم امکان لري چې دلته کې دغه شان خارخ یا دغه شان تراکی یا بخار را پیدا شي
ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامات او سیرازي یو بل اوریدونکو ته هم ور سو په دې لچاړي کې روخ شي ستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري مهرباني وکړئ خبري وکړئ تاسو غاک استډیو سره وصل د خاړي کې پریش ولا ډاکټر صاحب دغه د حساسیت موضوع کې لګزره کپاته شو ځینی جلدی ناروغي داسې دي ممکن جزام بنوي نور جلدی ناروغي چې هلته انسان د یو څه حساسیت کوي بیا ورته دغه تکلیف پیدا کیږي مثلا زموږ په ملګرو کې یو هغه له اوګي سره حساسیت درلود کله به چې خام اوګو خوړه یا به مثلا په هګیو کې کوم اوګه چې استفاده کیږي ډیر نه پخیږي یا مثلا په نور غذاګانو کې یا مثلا په چکنی کې په د نور ترشیو کې اچارو کې بیا په جلد باندې خصوصا دغه د سر د څټ په برخه کې دانی راختلې دغه دانی هر څه علاج وکړي خو علاج معلوم نسو بل اخر د خپل تشخیص کړي و چې لوګي سره حساسیت لري و سم چې کله وګ اوخري دغه سیو تکلیف ورته پیدا کیږي سر باندې دانی راخیزي خو بیا ورسته ورکیږي په دوه درې ونه یو کې نوی بیا چې مثلا کوم وخت وګ اوخري کور کې نخره تر ډیره چیرته ملمستیا ته ځي یا کوم ځای ته رستوران ته ضروري خوري بیا په خبرې کې تری وخوړل سينو د غستون زور ته پیدا کی د حساسیت د مخنیوي څخه امکانات شته مثلا کې څوک پوښتنه چې زله د غشي سره حساسیت لرم یا د سکش سره یا د کیمیاوي مواد سره یا مثلا لوګي سره څنګه ځان تر ساتلی شي
خو سوال دې کوم سوال چې تاسو کو دا کا اصل په مسلکی نظر نه وګورو نو د دې ځان تخپل یو سپیشلټی یا یو تخصص دی
چې دې ته ویلی شي الرجالوجی یا د حساسیت تخصص یا د حساسیت درد چې دې ډاکټر ته الرجالوجیست ویلی شي دا ټول دغه مربوط کېږي. خو البته جلدی متخصصین هم تر یو حده پورې په دې کې دخیل دي، خو سلفي سره نه دي. حساسیت چې کله هم یو یو مواد د هسټامین هغه چې کله ریلیز شي یا افراز شي نو د حساسیت یا خارښ یا څه په وجود باندې را پیدا کیږي. اوس دا ولې پیدا کیږي؟ د یو خاص علت وي. خاص علت یې تاسو چې د پیازو یاده کړه، دغه شانتې مختلف اشیا دي، مختلف شیزونه دي چې دې نه حساسیت پیدا کېدو امکان شته. ښه طریقه خدا ده چې کله مریض ته پته ولګي چې زه د دغه شي سره زما وجود حساس دی، دغه نه دی بالکل پرهیز وکړي. خو کله کله مریض ته دا هم پته نه لګي چې زما حساسیت کم شي سره دی، د دې لپاره ډاکټر مختلف معاینات دي چې هغه کوو. که چېرته په هغه کې معلومات وشي خو خدا که نه دي، بیا د دې لپاره یو خاص ټیسټ دی چې دې ته موږ ویلی شو پیچ ټیسټ. پیچ ټیسټ داسې وي چې په دې کې مختلف شیزونه موږ راواخلو. د مریض په ملا باندې ورکوټي ورکوټي چمبرې دي، ورکوټي چمبرو کې دغه مواد کیدو څه وخت بعد یو ورځ بعد موږ دا واپس چک کو چې دغه موادو سره، مطلب سلویخ پنځه سلویخ اشیاوي، که دغه سره د حساسیت کړی وي نو هغه منطقه هغه چمبر یو چارکونجه چمبر وي یو قطعی وي هغه بالکل په ملا کې سور راووري. نو چې کله سور راووري هغه ډاکټر ته پته ولګي چې دلته ما فلانکه انګریډینټ یا مواد ایښی و دغه نه د دې پوستکي حساسیت وکړو، نو بیا ورته وایي چې د دغې شي نه ځان لرې ساته. نو په دې کې د مریض تشخیص کیږي. د دې نه علاوه بعضې شیزونه دي چې هغه په وینه کې تشخیص کیږي چې دغه شي سره انسان حساس دی یا په وجود کې دغه مواد کم شوی یا دغه مواد زیات شوی دی د وجې نه حساسیت پیدا شوی. خو د حساسیت یو خاص طریقه ما تاسو ویل چې پیچ ټیسټینګ په دغه چمبرو باندې کیږي چې موادونه کېښوستل شي او بیا مریض ته ډاکټر ووایي چې دغه شي سره وروره یا خورې تاسو حساس دی، د دې نه صرف نظر وکړي. او که بیا هم حساسیت وي او بعضې حساسیتونه وي چې هغه ایډیوپیتیک وي، یعنی علت نه دی معلوم چې ولې، ځکه چې علم طب هر یو علم اوس دومره مخکې هم نه دی تللی چې سل فیصده مونږ د هر یو مریض مرض تشخیص کړی شو. نو په دې کې بیا بعضې دواګانې دي چې هغه ورکوو چې صرف هغه اعراض او علائم قابو ساتو، لکه مثلا چې حساسیت کیږي او خارښ وي ورته نو هغه خارښ یې په وخت لپاره قابو ساتو. نور د څه فلسفه ټریټمنټ د باز حساسیتونو چې علت نه دی معلوم داخله نه دی پیدا شوی.
بله، او داسې هم مشخصه نه ده چې په جزام ناروغي باندې اخته کس مثلا آیا کولی سي چې مکمل غذا وخوري. تاسو که هم مخکې ورته اشاره وکړه، یعنی د جزام ناروغ خو لکم خوراکي توکي سره حساسیت نه خي، یعنی داسې وجود کمزوري کیږي خو نه لزینو غذا سره، یا وجود خو نور جلدی عکس العمل نه خي.
د ستچ کله کله د عصبی رشته چې ضعیف شي یا به هیڅ شي دې لپاره مونږ د څه ورکو چې ورته وایي چې سبزیجاتونه لږ استفاده زیات وکړه، یا هغه اشیا چې په هغه کې ویټامین بی زیات وي دا هم د استفاده وکړي، ځکه چې هغه د عصبی رشته د قوی کېدو کې کومک کوي. نو په هغه وخت کې به ورته وایي چې اخري نور د څه خاص پرېز ورته نه ورکو، غذا دی اخري څورکړی غذا دی خو اخري چې کم هم غذایی چې هغه خپوخ شي، لکه خام دی نه وي اومه دی نه وي، خپوخ شوی غذا حلال غذا خوړل شي په خاص پرېز ورته په دې د جزام په مرسته کې نه ورکو. البته بعضې امراض چې په هغه کې مونږه پرېز ورکو، مثلا لړمې چې راخیږي په مریض باندې، په دې کې مونږ مریض ته وایو چې هغه معایناتې کوو، د معایناتو نه بعد چې مونږ ته پته ولګي مثلا چې دې ته وینه کې غوړ زیات دي، نو بیا ورته وایو چې غوړ نه لږ پرهیز وکړه، یا مثلا د شکر وي نو بیا ورته وایو چې د شکر نه پرهیز وکړه. دغسې خو البته جزام کې خاص پرهیز مونږ ورته نه وایو. حساسیتونو کې زیاده تر پرهیز مونږ د هغونه کوو چې د هغونه پرهیز وکړي، او د وچې میوې نه د پرهیز وکړي، ځکه مچې میوې سره پلی بادام پسته کشمش سایګي دې چیزونو سره حساسیتونه چې مونږ کتلي دي په پرسن اکسپیرینس کې، هغه تجربه چې شوې ده، د دې موادو سره حساسیت زیات وي. نو بیا مریض چې حساسیت کې چیرته معلوم شي ښه ده، او که نه یې معلوم نو بیا ورته وایو چې کم از کم د دغه پنځه شپږ شیزونو نه او د غوښې نه پرهیز وکړه، نو امکان لري چې ستاسو حساسیت ښه شي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب راځي په همدې موضوع کې پاتې سو. جزام یا هماغه انګلیسي اصطلاح یا طبي اصطلاح چې لیپروسی ده، د دې د تشخیص امکانات ډاکټر سی په افغانستان کې څومره دي او آیا په هر لابراتوار کې تشخیص کیږي او کنه ځانګړي لابراتوارونه دي چې هلته مشکوک ناروغ باید ولېږدول شي نمونې ترې واخیستل شي او بیا یې تشخیص وسی؟
تشخیص امکان لري بلې، او الحمدلله اوس په افغانستان کې هم په های لیول خاص په هر یو فیلډ کې ډاکټران لرو، لکه ډرمټا پیتالوجیست مونږ سره شته چې هغه بایوپسیانې اخلي په بایوپسي په طریقه باندې مونږ ته وایي، یا پی سی آر اخلي د هغې نه د پی سی آر لیب ټیسټونه وکړي، د هغه نه بعد بیا مریض ته ووایي یا ډاکټر ته واپس رپورټ ورکړي چې ها استاده مشکوک مریض د جذام په ناروغۍ باندې اخته دی. خو غواړم چې د جذام یو قسم قسمونو په باره کې خو مونږ وویل، خو یو قسم خاص دا دی چې په دې کې پوزه هم بندیږي چې دته ویلی شي لپرامیټس لپرسی، چې په دې کې نیزل سټیفنس کیږي، لکه مطلب پوزه بندم شي او پوزه نه ډسچارج یا افرازات هم راوځي، او ورسره ورسره د پوستکي د وچوالي او د لاسونو د خپو د پړسېدو، اسپیشلی د زنګونانو د پړسېدو، د ارنجانو د دیدیونو د ګوندو د پړسېدو امکان شته چې هلته کې ګردې وپړسېږي. او وخت چې تاسو کومه خبره وکړه، ګردو د پړسېدو د ګوندو د پړسېدو امکان شته، او ورسره هلته التهابي کېدو امکان شته، ورسره السر جوړیږي یا زخمونه جوړیږي. او بل دا چې پوستکي تک شي، مطلب لکه ډېر ډبل شي، خصوصا د مخ پوستکي ډېر زیات، او د پیشانی یا د تندي پوستکي د سختېدو یا د ټایټ کېدو امکان ډېر زیات شته چې تک شي. او بل ویښتان پکې راځيږي، خصوصا د ورودي او داسې کمپانې دي، د دې راځېدو امکان هم پکې ډېر زیات شته. او ایون کله کله داسې وشي چې دا پوزه بیخي خپل د شکل بدل کړي، که تاسو د مریض پوزه ته وګورئ بالکل داسې خپل غ نارمل پوزیشن د لاسه ورکی کوب شي، ولې چې هلته بون انوالومنت هم پکې کیږي، دغه میکروب نه یوازې پوستکي کې، په عصبي رشتو کې، هولاندې په اډوکو کې هم ور داخليږي، نو هغه پوزه خصوصا غوګونه په دې کې سټرکچر کې چینج راځي او تغیرات راځي. نو دا هم یو قسم مو چې ما نه پاتې او چې په دې قسمونو کې ما خبرې کولې، نو یو قسم یې نه پاتې شو. د لیب ډایګنوزس خو همیشه موږ کوشش تا کوو چې ځکه چې بعضې ټیسټونه لږ ګران تمامېږي، افغانستان کې موږ هر شی په نظر کې نیسو. بار دنیا کې خدا ده چې هغه په هر طریقه ګایډلاین فالو کوي، د ګایډلاین ته مطابق سي، د رهنمو ته مطابق خپل تشخیص کوي، تداوی کوي هر څه. خو په افغانستان کې موږ زیات نه زیات کوشش دا وی چې کم نه کم خرچه راشي په مریض باندې، که چېرته موږ دا مریض ته بایوپسی لیکو او یا ورته پی سی آر وایو، نو په دې باندې بعضې مریضان وي چې هغه نشي افورد کولی، برداشت کولی، نو کوشش کوو چې کلینیکلی مریض چې وګورو او تشخیص کوو. که ډېر زیات مجبور شوي نه یو، مونږ ورته بعضې معاینات چې ګران تمامېږي هغه نه ورکوو، خو چې کله مشکوک شو نو بیا خامخا دغه پی سی آر ټیسټ درته ما وویل، اے ایف پی ټیسټ مې درته وویل، دا هم ورته کیږي، پی سی آر کیږي، چې په دې کې پته لګي هغه اینټي باډیز د جذام مونږ ته بیا ښکاري، ډاکټر پیتالوجیست ته ښکاري، او ورسره په بایوپسي کې مونږ ته سل فیصده راپور راکوي چې ستاسو مریض د جذام په مرض باندې اخته دی.
بله، او ډاکټر صاحب لکه دغه برخه فکر کوم پاتس ولا په خځو نارینه او کې ماشومان او کې جنونو کې په دغه کې داسې درجه بندي سوي ده چې کوم قشر ورسره ډیر مخامخ دی یا کوم قشر ډیر زیان لیدونکي یا آسیب پذیر دی؟
عموما هر چاته کې دي، شمه وخت دی خبره باندې رانه واچول، هر چاته کې دي، خو زیاده تر په دې وړو کې چې د سیدیر لسکلن فور لسکلن تیم لسکلن پوری وي، دی وړو کې هغه الکتریک کې نه واغ ته کیږي. او بل دا چې سلویخ کلنې په عمر کې او 15 کلنې په عمر کې، په دې لکه دا سټډیز دا څه کوي چې دوته زیات شوی دی، مطلب دا نه دی چې صرف په دغه خاص عمر کې به تاسو دا تکلیف کیږي چې بیا لوی شي یا ورکوټي ماشومې هغه ته باندې کیږي، امکان هر چاته شته چې هر چاته وشي، خو زیاده تر په دغه خلکو کې کتل کیږي.
بله، او ډاکټر سیب راځي چې د خبرونه هم لګي شیبي پات دی، ورورو د بحث سره راټول کو، د درملنې پر لارو چارو باندې خبري وکړو، د درملنې په امکاناتو باندې خبري وکړو، ک چیرته یو مریض تشخیص چې دای جزام یا الیپروسی ناروغي لري، څنګه درملنه کیږي لیپروسی ناروغي؟ څومره وخت کې درملنه کیږي او لکوم لارو چارو نه ورته کار اخیستل کیږي؟
درملنه خو یوش ولید سه فرق کوي، بعضی اقسام فرق کوي. خود شپږ میاشتو پورې، بعضی دوایا نو درې میاشتو پورې ورکړي. فرست لاین او سیکنډ لاین دی. په اول قدم کې ورته بس دواګانې دي، لکه چې ریفامپین په نوم باندې او کلوفازامین په نوم باندې، کلوفامازین، ماینوسایکلین او ریفامپیسین او ډیپسون. دا دواګانې دي چې په اول قدم کې ورته دا ورکړل شي. او بیا په دویم لاین کې موږ سره بعضی انټي بایوټیکس دي چې هغه هم ورته ورکول کیږي، حتی سه پروفلاکسین، ماکسیفلاکسین او اوفلاکسین دا هم ورته ورکول کیږي. خو چې کوم دبليو ایچ او سټانډرډ دی، هغه دغه درې دواګانې یادې کړې دي چې کلوفازامین دي او ورسره ریفامپین او ډیپسون. دا چې کله ورکړل شي، خدا په مناسب ډوز، مناسب مقدار او مناسب وخت باندې ورکول کیږي. د دې نه علاوه چېرته مونږ مخنیوي طرف ته وګورو، نو واکسین شته، واکسین ورته ورکول کیږي. خو دا چې کوم دواګانې ما واغسته دي، مطلب دا نه دی که ته په چا په ځان باندې معمولي شکه موکي چې یار ما ته لپرسي دا ورشي دغه دوا را واخلي، دې ځان ته پراپر منیجمنت دی، ټول دوز منیجمنت کیږي.
او مننه ډاکټر صاحب. کور ودان راځي دغه یو اوریدونکو منتظر پاتې دی، مکتې پښتنه خپل په سپتی ډول را لګلې. دا به وورو بیا به لږ زره دغه دوا په دوزونو باندې تم شو، بیا به خبرونه پاتې رسو.
السلام علیکم. سلام علیکم محترم ډاکټر صاحب. تاسو سلام علیکم محترم. البته ما دا سوال ډاکټر صاحب نو تقریبا د ما زنګانه لاندې دا په هیبه ورکم خارګ راکېږي، دا دوه کال دوه نیم کال سو تقریبا. نو بعض اوقات کې ورک شي، بعض اوقات کې بیا را پیدا شي، مګم وبنه کوي. د شه وچ بخار لري تقریبا، پوسټ کې لاندې سپین رګونه ونه لري، د شه یو بل سره وصل دي. نو دا ډاکټر صاحب یو سوال، دا هغه باندې واکل باندې ماته نظر راکې او یو معلومات راکې محترم لودین صاحب تاسو ته، او دا پیغام له بغلان محمد نبی احمدی محترم.
ښه، ډاکټر صاحب د محمد نبی احمدی ورور له بغلان پیغام پرې خیو، وځنګان لاندې څه جلدی تکلیف لري د تشریح کې چې سپین رګونه سره لري دغه ناروغي. ډیر ګرځي انټرنیټ خنو چې سره وصل سي، اماده پښتنه را لګلې و. څه وایي محمد نبی ورو؟
بالکل محمد نبی ورو، که دو فرمات دو درې خبرې کول غوښته خو نه شوي، خیر دی. دوه شیزونه کیدی شي، یو خو حساسیت کیدی شي، او بل دا چې د کوم سپین رګونو خبره کوي دی ته ویریکوز وین ویلی شي، چې خاص تر په خو باندې کیږي. کوم خلک چې ډیر زیات ودریږي، هغه خلکو ته امکان شته چې هغه ته وشي. البته دا د جراح مربوط کیږي. خو دومره درته وایم چې تاسو ډیر زیات ودریږئ، ما چې کله په ولاړه کار کوي لکه نه هر شل دقیقات انزل دقیقات لشان کې نه یاره مو کوي، خو یو ځل ځان د جراح ډاکټر ته وخایي چې هغه وګوري کله هغه مسله نه ونه، بیا جلدی مسله ده ان شاء الله جلدی ډاکټر چې تاسو وګوري تاسو مشکل به حل شي. زه غواړم چې د اختلافات په اړه که یو څو خبرې وکم، چې لکه جغام مرض نور کوم ازاو ته نقصان رسولی شي، مثلا اډوکو ته هم رسولی شي، او د سترګو بعضی مشکلات هم را پیدا کولی شي. حتی کله کله د جغام مریض د رندیدو امکان هم شته، یا د ګردې چې کوم حجرات دي هغه هم د لاس ورکولی شي مریض، یا التهابي کې دي چې د ګلومرل نفرایټس وي، او نور بعضی امراض د اینی امراض ورته را پیدا کیدی شي، بعض نور اعضای مخصوصه امراض ورته را پیدا کیدی شي، حتی د دینه انفرتیلیټی هم امکان لري، یا چې بی اولادګي لکه کچا ته وشي امکان شته چې غپلار هیڅ کله د زوی یا د لور خاون نشي، ځکه چې هغه میکروب د لپرسی میکروب ډیر نقصان دی، او امکان لري چې ټیسټ دا هم د منځه یوسي او مشکلات یا التهاب ورته را پیدا کی. نو دغه څو خبرې و چې ما کول چې ما غوښتل چې وکم، او بل پیور نیورل لپرسی ورته و چې یا بعضی د لپرسی یو قسم د چلها یوازې او یوازې رښتې عصبي رښتو ته نقصان رسوي. عصبي رښتې دا چې چې وی پر سایه التهابي کی او بیخې د مریض حتی د فلج کېدو امکان شته، چې لاسونه خپې بالکل کار پریدي. نو په دې سره ډیر زیات خیال کول پکار دي، او چې کله هم مریض ته کیږي نو پکار ده چې د وخت په د مرض په شروع کې درملنه وشي. نو ان شاء الله دا خبره چې ما وکړه ان شاء الله دومره اختلافات به نه رامنځته کیږي.
او په دې هله چې هر اوریدونکو یا په مجموع کې هر انسان خپل ناروغي جدي وګڼي، که هغه د بدن د هر برخې ناروغي وي، خصوصا د جلد یا د پوستکي ناروغي، ځکه چې ممکن په اوږد مهال کې بیا تشخیص او درملنه ممکن سخت شي یا هم اوږدمهاله شي. ډاکټر صاحب، د جزام ناروغي درملنه موده څومره ده او دغه دواګان چې تاسو مخکې یاد کړی په څومره دوزونو کې ورکول کیږي او څو میاشتنی یا څو اونیزه اغلري د علاج دوره لري جزام؟
په ډېر اوقاتو کې مونږ تقریبا د شپږ میاشتو لپاره دوا ورکو، خو بیا مونږ فالو اپ کوو په دې کې. د مریض فالو اپ کوو، ګوري دغه مطابق بیا هله نور دوا ډوز بر لاندې کوو. ډوز خو داسې ده کنه چې دا خو چې مریض ته وزن ته مونږ ګورو، د مریض عمر ته ګورو، نو بیا اکارډنګلی بیا ورته مونږ د دې تداوی ورکو. داسې نه شو ویلی چې دومره ډوز کې ورکو. ډوزونه فرق کوي، هر چا ته خپل ځانګړي ډوزونه دي. هغه بیا ډاکټر خپله هماغه وخت باندې چې مریض وګوري نو بیا تنظیموي.
بله، او ډاکټر صاحب، د دوزونو یادونه مو وکړه لګ زرک په دې هم تم شو که څنګه خبرونه وخت کم دی، خو دا خبرې ما مهمه وګڼل چې استاسو لخلي او ریدونکو ووري. زموږ ځینی افغانان رونه داس کوي چې مثلا یو دوا ورته مثلا د شپږ میاشتو لپاره ډاکټر صاحب توصیه کوي، دوی د وی میاشتې دوه میاشتو دوا اخلي استفاده کوي، بیا چې کله دغه دوا خلاص سی بیا نو وای چې د ناروغي می جوړ اسوه، بیا نو پسې ګرځینه، یعنی دوا نیمګړی پرېږدي سره دې چې د دوه وجود مثلا موقتا جوړ سوی وي، اما څه زیانونه اړوي که چیرته یو کس مکمل دوز دوا یا دارو درمل ترلاسه نکړي؟
ګورې، یو اصطلاح چې د ډرګ ریزیسټنس ویلی شي، او دا متفقانه چې موږ په افغانستان کې ډېر کامن دی، نه یوازې د جزام په مرض کې، د ډېرو امراضو کې، لکه چې دومره دغه دواګانې زموږ په افغانستان کې هر ځای کې خرڅېږي، لکه څنګه چې دال او لوبیا خرڅېږي، دغه شانتې دغه انټي بایوټیکس مریضان اغستلی شي. دې دومره زیات مقاومت پیدا کړی دی په وجود کې د میکروب په خلاف چې اوس هغه دوا چې موږ ورکو بیخي تاثیر نه کوي. نو دې لپاره زه دغه وایم ټولو ته ویل غواړم چې دا خودسرانه دواګانې خصوصا یو م استعمالوي، خو بیا کولی شي چې خیر د سپلیمنټس او ویټامینونو که فوګوام خي هغه خبره نه ده یو حد پورې، خو د انټي بایوټیکس داسې دی چې حد نه زیات نقصان رسوي او مقاومت پیدا کوي. که یو ځل د یو میکروب د پاره تاسو دا واغستو، هغه میکروب بیخي د منځ نه لاړو، یو حد پورې تاسو ښه شوي، نو هغه دوام بند کړه، نو دا امکان لري چې دغه میکروب بیا تاسو ډیر زیات وزوري او تداوی یې ډیر زیات وزنډیږي، خصوصا د پی بي یا د سل په مرض کې یا د لیپروسی په مرض کې یا بعضې نور داسې امراض دي چې په هغه کې مونږ دغه دواګانې ورکو، خو ډېر په پراپر کیر سره ورکو او ډوز مینجمنټ سره ورکو. که چېرته دا مریض دې دواګانو سره ګپ لګي، نو هم به خپل مریض ته تکلیف زیات کړي، هم به مقاومت د وجود د هغه د دې دوا خلاف دومره مقاومت به پیدا کړي، دومره ریزیسټنس به پیدا کړي چې بیا عامه دوا یا کمه دوا به بیخي تاثیر ورته نه کوي. که تاسو خیال وکړئ، پخوا چې بچا یو د مشرانو چې به دوا واغستل ښه به شول، اوس چې مونږ ځوانانو ته دوا ورکو وي ډاکټر ته بالکل نتیجه نه ورکوي. بیا مونږ هاي ډوز یا بل داسې یو قوي دوا ولا شروع کړو چې هغه بیا ولا نتیجه ورکړي، د عامو دواګانو خو بیخي کار بیخي په افغانستان کې کار نه کوي. نو دا یو ډیره غټه ستونزه ده چې موږ په وطن کې راپېښ شوې ده. ټولو اوریدونکو ته زما دغه خواست دی ډیر مؤدبانه، که تاسو ډیر زیات پوهیږئ هم، خو که ډاکټر نه یې، نو په دواګانو کې هسې غرض مه ساتئ، خصوصا په انټي بایوټیکس کې چې دلته ورته په افغانستان کې د چرګ خوشکون په نوم یادیږي، اما چرګ خوشکون خپل ځان سره زیاتې کول دي چې واغستلی شي.
بله، کور ودان ډاکټر سپدې ل چې تاسو دغه سپارښتنې اوریدونکو په خپل غوګونو کې ونیسي او عملی کړي. کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمه د پوستکی د ناروغي له متخصص ډاکټر عبدالرحمن خیرنده سپ څخه ډیره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو، تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. زموږ خبرونه څلور ویش ساعت په افغانستان کې اوریدلی شي.
ستا پنګړو شرنګ شرنګ، ستا ستاده پنګړو شنګ شنګ ستاده پنګړو شنګ می هر سهار وسوي پزړ کې می د مینه ولولې را پروي او پزړ کې می د مینه ولولې را پروي او ستاده پنګړو شنګ شنګ ستاده پنګړو شنګ می هر سهار وسوي پزړ کې می د مینه ولولې را پروي او پزړ کې